لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی داد محمد بطار د مقاومت د ملي جبهې دا ادعا رد کړ چې په پنجشیر ولایت کې ځینې سیمې نیولې دي. مولوی بطار وایي چې پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې، بیا بیرته د غرونو څوکو ته پشا شول. بل لور ته د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی دي چې د دوی وسلوالو د پنجشیر په آبشار ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. همداراز عبدالله خیل دره له طالبانو پاکه کړې ده. د ایتالیا ساحلي ګارډ د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړ. د ایتالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیډرینو ساحلي ښار ته انتقال شوي دي. د جرمني د کورونی او چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ ډیر شپیکل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس به په کال کې یوازې 15,000 افغانانو ته جرمني ته د داخلېدو اجازه ورکړل شي. د جرمني حکومت د اټکل له مخې د تیر کال په زمري میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 19,000 په شاوخوا کې افغانان دې هیواد ته ورغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. جو بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. د اوکراین د سریعظم مرستیالی د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لږ تر لږه 500 ملکیانو د انتقال خبر ورکړی. ایرینا ویرشچوک پرون پر خپله ټیلیګرام پاڼه ولیکل چې په لیږدول شویو کسانو کې ماشومان، ښځې او زاړه کسان شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د مندري ښار د فولادو پر فابریکې حملو ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لږ تر لږه 2000 سرتیري د ازوفسټال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ټینګار کړی چې له افغانانو سره دي نورې بشري مرستې وشي. د چارو کتونکو شینکي کړو خیل اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو په اړه وړاندیز کوي.
ځینې کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته د کومکونه ورسیږي.
په دې خبرونه کې وړاندې دا هم وویل چې طالبان په میدان ښار کې د صنعتي پارک د جوړېدو شمنه کوي. په خوست کې سر له سبا د کرکټ د 500 ورونو لوبي پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دې سیالیو د هدف پاړه وایي.
راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت، د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
په پکتیا او غزنی کې د سانګو سیالۍ ترسره شوې.
داسې خلکو اټکل وو چې تر 15,000 نفرو خلک زیات دي او ډیره کامیابه لوبه وه. تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د خلکو پر بې وزلۍ اندېښنه ښودلې او وایي چې په 13 مارچ میاشت کې ډېر لږ افغانانو خواړه درلودل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د زیاتېدونکو فقر په اړه خبرداري ورکړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچاوي چې د روان کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو کافي خواړه درلودل. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره لاس ګریوان دي د اندېښنې تر حده زیات دی. د اوچا مشر ایزابل موسارد کارلسن پرون له دې مخکې پر ټویټر لیکلی وو چې په افغانستان کې د یو وخت خوړو د برابرولو لپاره میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. میرمن کارلسن د تیرو څو ورځو سیلابونو ته چې په ترڅ کې د طالبانو د سرچینو په وینا 9 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول د اشارې په ترڅ کې زیاتوي، هغه افغانان چې د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو له وجې اغیزمن شوي دوامدار او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت مالی او اداري رئیس غلام غوث ناصری د ثور په 15مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له سیلاب ځپلو کورنیو او زیانمنو کسانو سره په کندوز، تخار، بغلان، پروان، هرات، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د نغدو پیسو، خوړو او نورو اړتیاوړ موادو مرسته کړې، خو په تیرو څو میاشتو کې خلکو تل د مرستو د ویش له څرنګوالي څخه هم شکایتونه کړي دي. د طالبانو حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره کافي سرچینې او امکانات نه لري، نو ځکه تر ډیره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو خیریه ټولنو په تیرو نږدې نهو میاشتو کې اړو خلکو ته بشري مرستې رسولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا په خپل بیګانی بیان کې ویلي دي چې که څه هم سکال شاوخوا 13 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسول شوي، خو لا هم میلیونونه نور د بقا لپاره دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وایي د سش کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو بشپړ خواړه لرل. د ادارې همدارز ویلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي د اندېښنې تر بریده زیات دی. د ړنګې شوي ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل په دې باور ده چې مرستې کېږي، خو د مرستندویه مؤسسو او طالبانو ترمنځ سمه همکاري نشته. په دې اړه احمد تکل له اغلي کړوخیل څخه وضاحت غوښتی دی او پوښتنه یې کړې ده که دوه اړخیزې همکاري نه وي، دا مرستې به بندې نشي یا به کموالی پکې رانشي؟
زما په نظر باید نه بند شي او نه کمالی، بلکې واقعا باید زیات شي او له طالبان سره باید په دې اعتبار باندې باید خبرې وشي، خصوصا هغه کورنۍ چې میرمنې سرپرستی کېږي د هغو کورنۍ لسنه ونیول شي او خصوصا ښځینه کارمندانې په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحقه کورنۍ ته دا کومکونه ورسیږي.
یو ښه منجمنت، یو ښه اداره باید څه رقم د افغانستان په د اوسني شرایطو کې مرستې تنظیم کړي او د مرستو د ویش چارې مستحقو خلکو ته دا تر ټولو په ښه ډول تنظیمولی شي.
خب په هر صورت اوس خوب کوم هغه اعتماد په طالبان سره نشته ده یا اوسره همکاري نه غواړي بین ملي ټولنې سره کار وکړي. اما زما په نظر په ځینې مسایلو کې باید سیاسي مسایل یو طرف ته کېښودل شي، طالبان څخه همکاري وغوښتل شي او هغوی ته وویل شي چې اسناد موجود دی چې دوی باید کومکونه یا د کومک په ویش کې باید فشارونه رانه وړي، بلکې همکاریانې وکړي او هغه څوک چې مستحق ښي کومک اخیستل لپاره که هر څوک مستحق هغه ته باید ورکړی شي. اما باید همکاري وشي، بااسسات، شوراګانې، مختلف میکانیزمونه موږ لرو په افغانستان کې چې دغه لارې موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ پیدا شي، که هغه وکیل د ګذار له طریقه وي، په ساحه کې موجوده مساجد وي، همدارنګه مختلفې شوراګانې په هر محل کې موجودې دي چې دغه طریقه مستحق کورنۍ باید پیدا شي، او مؤسسات هم باید یو اندازه زیار وباسي او بین ملي ټولنه خصوصا د محلي مؤسسات سره یا افغاني مؤسسات سره مشترکاً کار وکړي، مطمئنن چې پسته شفافیت هم زیاتره وي او مستحق هم زیاتره مثلا پلس کړای شي.
یو خبره چې تاسو مخکې یادونه وکړه، هغه ښځو ته مستحق او ښځو ته چې اکثرا کونډې او بیوزلي میرمنې دي او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، اکثر دا میرمنې اواز نه لري او غږیم تر هیڅ ځای پورې نه رسیږي، او د طالبانو د محدودیتونو له کبله مخصوصا چې دوی نارینه په کورونو کې نه لري، دوی نشي کولای چې هغو مربوطو مراجعو ته مراجعه وکړي. د دوی د ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
باید ښځې په مدیریت کې او په ویش کې دواړو کې باید شامل شي، تر څو پورې ښځینه سرپرست کورنۍ هم وکړی شي چې دغه مستحق شي. اوس خو ټول مشکلات همدا ده چې دوی ښځې له کار نه منع کړي دي، ګشت ګزار محدودیت یې وضع کړی، سیستم دا رقم نه ده چې خلک پوه شي چې دا کومه مؤسسه ده، په کومه ساحه کې کار کوي، تر څو پورې هغه مستحق کورنۍ هغه سي، یا ملا امام د مسجد، یا مثلا وکیل ګزار، یا مسؤول د ناحیې، محلي شوراګانې، دغه ټول څه په دې لست جوړولو کې شامل شي. مطمئنن چې نیمګړتیا به ډېره کمه وي او اکثرت کسان به مثلا په دې کې شامل شي. اوس فقط خپله مؤسسه شوله او طالبان هم په دې باندې فشار راوړي او رقم په لږ بجت ډېر جالبه نه ده، واقعا ډېر ستونزې لري.
شتنکی کړو خیل ټینګار کوي چې له افغانانو سره د نړیوالو بشري مرستې باید په اغېزمن او شفاف ډول وویشل شي او له جګړو اغېزمنې شي هیر نه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د ویلوی صنعتي پارک د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر بیګا زدی رډو ته وویل د صنعتي پارک د میدان شار اړون په کوتل تخت سیمه کې جوړی شي.
میدان وردګ صنعتي پارک د دې ولایت د مرکز په 200 جریب ځمکه کې په کوتل تخت سیمه کې د قرغ غره په استقامت کې په پام کې دی. ان شاء الله په روانونه کې به د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرانیزي.
شغلی زهیر زیاته کړ چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې صنعتي پارک شپږ نمبرې پخوا او شل وسویشلی او ډیر لسنی غوښتن لیکونه ترلاسه کړی دي. پروانه اونۍ کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 500 وریزو لوبو ټورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې ټورنمنت لوبي به ملي لوبغاړي او نوي چهره نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تر نامه لاندې د کرکټ د 500 وریزو لوبو ټورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلېږي او د می میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني ټورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلي هوتک د دې ټورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې ترڅو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
دا ټورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې پاینه حال کې د هند پریمیر لیگ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیگونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمن الله ګورباس په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندي کې چې نتیجه 13 اونۍ اعلان شوه، پښل اوریز کرکټ کې اتم ځای للا سوار کړ او لسم ځای ته راټیټ شو، خو په یو ورځنۍ لوب کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې شلو کلونو کې شواده کړي او داسې هیلې پیدا کړي چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې درلود وساتلی شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وتلی لوبغاړی راشد خان د هند په ګجرات لوبډله کې لوبه کوي او پرون ګجرات له ممبئی سره مسابقه لرله. دا لوبه ممبئی په 5 وکټو وګټله. سربیره پر دې چې راشد خان ډېر ښه بالینګ وکړ، په 4 ورونو کې 24 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوسول. د لوبو له ټکر بل دا خبر لرو چې د پنځشنبه په ورځ په غزنی کې او د جمعې په ورځ یعنی پرون بیا په پکتیا ولایت کې د سانګ سیالۍ تر سره شوې. په دغو سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو. نور په دې راپور کې
د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په چر دیوال سیمه کې د غزنی مرکز او څلورو واغز اندړو ګیرو او د یک ولسوالیو 15 ټیمونو ترمنځ د سانګي وهنې سیالۍ تر سره شوه. په دغه دوستانه سیالۍ کې د میرویس نیکه، حکیم صنایع، ملا مشک عالم اندړ، ملا نو بابا او غزنویانو په نومونو ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغه سیالۍ پر لار اچون کیفیت محمد شلګروال وایي دغه یو دوستانه لوبه و چې تر سره شوه. نوموړی وایي د دغه سیالۍ نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو.
داسې وبوله چې 15,000 نفر به و، داسې خلکو اټکل وکړو چې تر 15,000 نفر و خلک زیات دي. نو دلته دي 4-5 دانې ټیمان وو د غزنی او ډیره کامیابه لوبه وو او زیات خلک یعنی به خدای شي وبوله چې تقریبا 360 آسان دلته زیات وو او خلک هم به زیات وو او خلک ډیره خوشحالم کول او زیات خوشحالم وو.
دا د تر څنګ دغه لوبه بیا د جمعې په ورځ په پکتیکا ولایت کې هم سوي وه، خو په دې سیالۍ کې بیا د دریو ولایتونو دریو ټیمونو برخه اخیستې وه. فتح محمد شلګروال وایي په دغه سیالۍ کې د پکتیکا ټیم لومړی مقام ګټلی دی.
نن د جمعې په ورځ باندې د کلالګو په کلي کې یو پرګرام و چې د پکتیا ولایت او د پکتیکا ولایت او د غزنی ولایت تر مابین لوبه وه، مسابقه وه چې لاول مقام د پکتیکا ولایت وګوټ، دوهم مقام د غزنی ولایت د اتحاد ټیم وګوټ او دریم مقام